لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د زابل ولایت په څو سیمو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرټکی، چارواکي وایي په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې څه کم اویا کسان وژل شوي دي. د سویډن د سافت او راجستار اداره وایي چې څه کم څلور زره افغانان سفت کړي دي. او د اردن مقامات وایي مرکز عمان ته نږدې د یو پولیس په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل، د زابل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه کم اویا کسان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ازادي راډیو ته وویل جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده.
دوی جنگ د تیرو درې ورځو راهیسې په خاکی افغان ارغنداب د دغه جنگ لړۍ تر دایشوپان ولسوالۍ تر چینارو او همدارنګ داوودزی او منطقو پورې ورسېدله.
د طالبانو د دواړو ډلو ویندیانو هم د زابل جګړه تایید کړې ده او وایي چې تر دې دمه له دواړو خواو څخه اتیا وسلوال وژل شوي دي. د ملا اختر محمد منصور ډله وایي په زابل کې داعش د دوی له سیالې ډلې ملاتړ کوي، خو د ملا محمد رسول پلویان بیا ټینګار کوي چې د ایران استخبارات د اختر محمد منصور ډلې ته پوځي او مالي مرسته ورکوي. د کندوز سرپرست ولی وایي دا ولایت اوس هم په جنگي حالت کې دی، خو د حمدالله دانشی په خبره د کندوز ښار له څو اړخیزو حملو سره مخامخ نه دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې ویل: دی وایي جګړه دا مهال په دشتیارچی ولسوالۍ کې روانه ده. د ښار په مرکز کې د خدای په فضل سره امنیت ښه دی. په امام صاحب ولسوالۍ کې هم جګړه نسته، خو د دښمنانو یوه اندازه بیا راغونډ شوي چې بیا هم د اندېښنې وړ نه ده. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي وو چې د دولت وسلوال مخالفین په امام صاحب ولسوالۍ کې راغونډ شوي او د دې ولسوالۍ پر مرکز د پراخ برید پلان لري. چارواکي وایي د کندهار په رستم ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال تېره ورځ ناوخته د دې ولسوالۍ په وام دره سیمه کې وژل شوي دي. شاغلی سمیم همدارنګه زیاته کړه چې تېره شپه د میوند ولسوالۍ په لوی کاري سیمه کې پر یوه کور د وسلوال طالبانو د توغندي د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. تر دا مهاله وسلوال طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سویډن د کډوالو د سفت او راجستاري اداره وایي په تېر یوه اونۍ کې 4,303 افغانان سفت کړي دي. سویډني چارواکي وایي په لومړي قدم کې افغانان او ورپسې د سوریې او عراق اتباع وو چې د دوی تېر اونۍ سفت او راجستر کړي دي. د سویډن د کډوالو د سفت او راجستر د ادارې د راپور له مخې د دوه افغانانو له ډلې څخه شاوخوا 3,000 کسان کم عمر دي چې له کورنیو پرته دې هیواد ته رسېدلي دي. اخوا بیا د ناروې د مهاجرانو د سفت او راجستر اداره وایي په تېره یوه اونۍ کې 2,500 کډوال سفت کړي دي چې له دې جملې څخه 900 افغانان دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ لس پله، یو انګلیسي پوند 99 افغانۍ، یو یورو 1 افغانۍ 50 پله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 45 پله، د اماراتو یو درهم 12 افغانۍ 50 پله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پله، او زر پاکستانی کلر 1414 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د اردن مقامات وای مرکز عمان ته نږدې د یو پولیس په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته لوړ شوی دی. چارواکو لیدي چې د روزنې په یو مرکز کې پرون دی و اردني پولیس په ډزو کې دوه امریکایي روزونکي، د جنوبي افریقا یو پوځي روزونکي او دوه اردنیان وژل شوی دي. برید کوونکي بیا د روزنې د مرکز د نور پولیس لخوا په ډزو وژل شوی دی. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان شوي هم دي. د اردن حکومت ویلي حمله کوونکي د دې هیواد د پولیسو یو لوړ رتبه افسرو. اردن وایي د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل کړي دي. ټاکل سوې ده چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د سوریې د شخړې د حل په هدف د خبرو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره راتلونکې اونۍ ویانا ته لاړ سي. د بهرنۍ چارو وزارت وایي جان کیری به د روان نومبر میاشتې پر 14مه ویانا ته سفر وکړي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې تر څنګ د 12 هیوادونو استازي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. امریکایي مقامات وایي د سوریې د حکومت او د ولسمشر بشار الاسد د وسلوالو مخالفینو استازي به په دې خبرو کې ونډه نه لري. اروپایي ټولنه وایي چې په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي په مقصد په بالکان کې د کډوالو د چارو د سمن د مرکزونو د جوړولو په اړه غور کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون وویل دا کار د دې لپاره کوي چې د کډوالو د ارزیابۍ په پروسه کې اسانتیا راسي. سږ کال تقریبا ټولو 800,000 کډوالو د یونان، مسدونیا، کروشیا، سربیا، سلووینیا او اتریش له لارې جرمني ته د تلو هڅه کړې. د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې د کمیشنرې دیمیتریس اوراموس پولیس په ویانا کې د کډوالو د پروسس مرکزونه به د دې ټولنې په غړو هیوادونو لکه مسدونیا او سربیا کې جوړ سي. اروپایي ټولنې د دې کډوالو د نومونو د ثبتولو، د ګوتو د نشانونو د اخیستو او د هویت د ثبت چارې تر دې دمه په ویانا کې په یونان کې کولې او کډوالۍ له تشخیص وروسته د سیاسي پناه غوښتو لپاره د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته استول. د امریکا د استیناف محکمې د ولسمشر باراک اوباما هغه پلان چې له امریکا څخه د شاوخوا 15 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو مخه نیسي رد کړ. د محکمې له دې حکم سره دا احتمال کمزوري سوچ اوباما به د خپلې ولسمشرۍ په پاتې دوره کې دا پلان عملي کړي. د امریکا د استیناف د محکمه په خپل حکم کې اوباما د هغه فرمان له صدرولو څخه هم منع کوي چې د ماشومانو په ګډون له امریکا څخه د غیر قانوني کډوالو د ستنولو مخه نیسي. یو کال مخکې هغه مهال چې ولسمشر اوباما دا پلان کړ نو جمهوري غوښتونکو سخت انتقاد پرې وکړ او ویې ویل چې ولسمشر د خپلو صلاحیتونو له حده وتلی دی. د امریکا شپږویشت ایالتونو هم د دې اقدام په وړاندې ودرېدل. د کډوالو د حقونو ځینې مدافع ډلې سپینه ماڼۍ هڅوي چې دا قضیه سمدستي سترې محکمې ته راجع کړي. او د یونان ساحلي ساتونکو پرون لیسبوس ټاپو ته نږدې په یوې کښتۍ کې 315 کډوال وموندل. د فرانسې خبري آژانس د یوناني چارواکو په حواله وایي چې دا کسان له یوې کښتۍ څخه چې ساحل ته وتلې وه ژغورل سوي دي. د یونان رسنیو ویلي هر کډوال قاچاقوړونکي ته 3000 یورو ورکړي وي چې لیبوس ساحل ته یې ورسوي. د یونان لیبوس ټاپو د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د رسېدو په هیله د روان سوو کډوالو اساسي تمځای ګڼل کیږي. د خبرونو پای
زموږ غږله ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باوری چې د زابل په لږ تر لږه دریو ولسوالیو کې د طالبانو دوه ډلې چې د یوې مشري ملا اختر محمد منصور او د بلې ملا محمد رسول کوي په درنو جګړو کې ښکیل شوي دي. د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه یو تحلیل لرو. له هغې ژبې چې دوی د یو بل پر ضد کاروي ښکاري چې دا اوږده دښمني ده.
اختر محمد منصور د مجاهدینو لخوا د مرحوم ملا صاحب او د نورو مخورو مجاهدینو شهادت په شمول په ډیرو ناوړو کارونو تورن دی.
په نورو موضوعاتو کې د بلخ سرپرست ولی له حکومته غواړي چې د وسلوالو طالبانو په وسیله د حقوقي قضیو د حل د مخنیوي لپاره په ولسوالیو کې د دولتي خدماتو بنسټیز مرکزونه جوړ کړي او پکتیا ته یو شمیر تخنیکی وسایل ورکړل شوي څو د ژمي په موسم کې د واورو د ورښت له کبله ستونزې پرې هوارې کړي. د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې پر دې خبرې کوو چې د ښځو لپاره له کوره بهر کومې ستونزې د کومو ناروغیو باعث کیږي.
هغه میرمنې چې ښار ته راوځي د دوی د ضرورتونو په اساس دوی ته هغه ځایونه یا هغه مرکزونه چې خاص دوی ضرورت ورته لري د بېلګې په ډول تشناب نه مهیا کیږي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپرېږي. ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د زابل ولایت په لږ تر لږه دریو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د زابل ولایتي مقامات او د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول ویندویان د ملا محمد رسول ویندویان جګړه تاییدوي او وایي چې په تیرو څو ورځو کې له دواړو خواوو څخه لسګونه کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا رسول په مشرۍ طالبان ادعا کوي چې د ملا منصور د طالبانو چې خپله ملا منصور د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې مسؤول دی. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په راپور کې واورئ.
د زابل د والی وایند وای د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل جګړه له څو ورځو را په دې خوا په ارغنداب د چوپان او خاکي افغان ولسوالیو کې دوام لري.
تر اوسه پورې د اختر محمد منصور ډله د دادا ډلې نه اووه څلوېښت نفره وژلي دي، تلس یې ژوندي نیولي دي، سخیله سلاوي دي، د شکه د اشتدود همدارنګه پیتاګانې دي او لینکروزرې دي دیم تینه نیولی دی. او منصور دادولات دی اختر محمد منصور دینا بیا دیار لسن اپرا بول و جلی و
ده ملا محمد رسول پا مشره ده طالبان و ویان ملا عبدالمنان نیازی لازادی راڈیو سر پا خبرو که ده زابل پدری و لسوالیو که جگره تایید کرا او ده ملا اختر محمد منصور دلی توران کرا چه ده سیم ده استخباراتو ملا تدور سر ده.
دا عملې ټولې د ناصر محمد منصور چې نوی امیر المؤمنین ځان ټاکلی د هغه د طرفدارانو د خوا څخه د هغه رقم په ملاتړ باندې چې په دې کې د ایران د سپا دوه مشاورین ورسره دي چې په میلیونونه پیسې یې د دې لپاره ورته ورکړي وي، دا جنګ دوی شروع کړی دی. په عملیات شروع وله تقریبا پرون د دوی ډېر مړي پاتې شوي دي، اوس هم په میدان جنګ په میدان کې پراته دي.
د طالبانو د دواړو ډلو ویندویان وایي په روانه جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا اتیا وسلوال وژل شوي دي. په همدې حال کې د ملا اختر محمد منصور د ډلې یو لوړ رتبه قومندان د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په زابل کې د دوی په خلاف منصور دادالله جنګیږي چې د شاوخوا څلور سوه ازبک وسلوالو ملاتړ ورسره دی. دغې سرچینې ویلي دا بهرني وسلوال د داعش دی او داعش په زابل کې د منصور دادالله په طرف دی. خو ملا عبدالمنان نیازی دا خبره نه مني او خبرداری ورکړی چې په ټول افغانستان کې به د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو پلویانو د فعالیت مخه ونیسي. د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د طالبانو د کوټې شورا زیات شمېر غړو له نوموړي سره له بیعت انکار وکړ او په دې وروستیو کې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه وټاکه.
په راپور کې مو واورېدل چې په زابل ولایت کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سي البته یوه یې د طالبانو له اصلي ډلې بېله شوې ده او د ځان لپاره ملا محمد رسول د مشر په توګه ټاکلی د دوی ترمنځ جګړې پیل شوې دي او تر اوسه پورې هم روانې دي. د طالبانو د مشرتابه پر سر د اختلافونو په ترڅ کې ملا رسول د اونۍ په پیل کې په هرات کې د خپلو پلویانو په یوه لویه غونډه کې راڅرګند شو او خپل رقیب یې په بې کفایتۍ تورن کړ. په غونډه کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بېلې شوې ډلې د تشکیلاتو یو شمېر نوي مسؤلان هم اعلان شول. نوریاس نوری دا موضوع په یو تفصیلی راپور کې تحلیل کړی ده.
له طالبانو د بېلې شوې ډلې نوي مشر ملا محمد رسول اخوند، خپل سیال ملا اختر محمد منصور او هغه ته نږدې کسان نااهله ناپوه او د اسلام او خاورې ضد کسانو بلل او ټینګار یې وکړ چې هیڅکله به هم د اسلامي امارت چارې دا ډول کسانو ته پرې نه ږدي. ملا رسول چې د تېرې شنبې په ورځ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې په یوه لویه غونډه کې راڅرګند شو، له ملا منصور سره چې د ملا محمد عمر له مړینې وروسته یې ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړی په ښکاره خپل مخالفت څرګند کړ. هغه وویل ټول افغانان د په دې پوه وي چې د دوی هدف د امارت غښتلي کول دي، نه کمزوري کول، او هغه کسان د صحنې لرې کوي چې اسلام او خاوره خرڅوي.
هیڅ وخت موږ ونه اهله کسانو جاهل مخلوق ته ناپوه ته موږ امارت نه ورپرېږدو، موږ جهاد نه ورپرېږدو، موږ اسلام نه ورپرېږدو، موږ خاوره نه ورپرېږدو، دا خرڅوي نه اهله کسان دي.
دا غونډه چې د شینډن ولسوالۍ په یوه ناامن سیمه زیړکو کې جوړه شوې وه او د سیمې پر قومي مشرانو او اوسیدونکو سربیره د جنوب لویدیځې حوزې یو شمېر طالب قمندانانو هم پکې ګډون کړی و. د هغو غونډو د سلسلې وروستۍ غونډه وه چې هدف یې د طالبانو د بېلې شوې ډلې د مشر په توګه د ملا محمد رسول لپاره د ملاتړ راجلبول دي. تر دې مخکې هم د فراه د بکوا په ګډون په ځینو سیمو کې دا ډول وړې او لویې غونډې جوړې شوې وې. د شندن په غونډه کې ملا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د بیل شوي ډلې په نوي تشکیلاتو کې د ملا رسول یو مرستیال ټاکل شوی، هغه اعلامیه ولوستله چې پکې تر ډیره سیال مشر ملا اختر محمد منصور، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر او نورو مخور مشرانو د وژلو په ګډون پر مختلفو مواردو تورن شوی دی.
اختر محمد منصور د مجاهدینو لخوا د مرحوم ملا صاحب او د نورو مخور مجاهدینو شهادت په شمول په ډیرو ناوړو کارونو لکه د امریکا او نورو اشغالګرانو او د افغانستان د ګوډاګۍ ادارې سره په بیلابیلو تړونونو تورن دی.
نیازی د اعلامیې په یوه برخه کې وویل چې ملا منصور د هغو اختلافاتو د هواري لپاره چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د قیادت پر سر راپورته شوي، د جوړو شوي عالمانو له شورا سره همکارۍ ته نه دی حاضر شوی او حتی نوموړی د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو هم تورن کړ. په غونډه کې د ملا رسول په مشرۍ د اسلامي امارت لپاره نوي مشران هم اعلان شول. ملا باز محمد حارث، ملا منصور دادالله، ملا عبدالمنان نیازی او ملا شیر محمد اخونزاده د ملا رسول د مرستیالانو په توګه انتخاب شوي او ملا راز محمد ننګیال هم د جنوب غرب حوزې د نظامي قمندان په توګه غوره شوی دی. د ملا اختر محمد منصور ډلې چې ویندویانې تل یو لړ پیښو په تېره امنیتي پیښو سمدستي وروسته اعلامیې خپروي، تر اوسه د ملا رسول د مشرتابه د اعلان یا د بیلو شوو طالبانو د دغو نویو تشکیلاتو په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو د طالبانو د بیلې شوې ډلې مشرانو ویلي چې د خپل ملاتړ لپاره به په ټول افغانستان کې د غونډو جوړېدو ته دوام ورکړي. ملا رسول په داسې وخت کې د افغانستان د اسلامي امارت د شورا د سرپرست په توګه انتخاب شوی چې هغه او منصور ته د وفادارو ډلو ترمنځ په زابل کې د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو نښتو کې چې د زابل په ارغنداب او خاکې افغان ولسوالیو کې شوي، ویل کېږي چې د دواړو لورو له 500 زیات کسان وژل شوي دي. د ملا منصور ډلې په دغو نښتو کې ښکېل مخالف طالب قمندانان له داعش سره په همکارۍ تورن کړي او ویلي دي چې دغو طالبانو ځکه له داعش مرسته غوښتې چې له دوی سره د جګړې توان نه درلود. د ملا منصور ډله په داسې حال کې مخالفه ډله له داعش سره په همکارۍ تورنوي چې ملا رسول د شندن په غونډه کې د داعش په ګډون له نورو بهرنیو وسلوالو سره د افغانستان په دننه کې له فعالیت کولو سره په ښکاره مخالفت څرګند کړ. هغه وویل داعش او نور بهرني وسلوالې ورونه دي، خو د افغانستان له خاورې بهر د فعالیت کوي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د طالبانو په منځ کې راپورته شوو اختلافاتو ته په پام سره د یوې وسلوالې ډلې په توګه د طالبانو د کمزوري کېدو تر څنګ د دوی په لیکو کې د یوې بلې ډلې د راپورته کېدو احتمال هم نه ردوي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي
دوی په مشخص دو ډلو ویشل شوي دي چې زما باور دا ده چې درېیمه ډله هم په دې کې حتمي ظهور کوي. هغه په دې مانا چې دواړه رهبري نه مني، ممکن یو بې طرفه پات شي او بل رهبر ځان ته انتخاب کړي. مثلاً بله مسله دا ده چې نور هغه د امارت اسلامي د اسلامي تحریک د طالبان تحریک په یو واحد مفهوم ذاتي وجود نه لري که چېرې عملا دغسې وي، ولو کوم تعداد ډېر غښتلی وي کوم ځای. درېیم ټکی دا ده چې دغسې موجودیت د متفرقو ګروپونو په راتلونکي کې د طالبانو د ضعف او د دوی د ځپلو په مانا هم استعمالېدای سي که په مقابل جانب یعنې د افغانستان دولت متحد شکل عمل وکړي.
د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د افغانستان د حکومت پر پوځي هڅو سربېره په سیاسي ډګر کې هم حکومت له دې ډلې سره د سولې د خبرو د مخ ته بیولو هڅې کړي چې تر اوسه یې مطلوبه نتیجه نه ده لرلې. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دوو ډلو د طالبانو ویشل به د سولې پروسه نور هم پیچلې کړي، ځکه هر څومره چې د سولې په خبرو کې اړخونه زیاتېږي هماغومره د سولې د خبرو مخته وړل ستونزمن کېږي.
د طالبانو د خپل منځي اختلافونو په اړه تحلیلي راپور مو اورېده. د طالبانو دا اختلافونه به د هیواد پر امنیت څه اغېز وکړي او د افغانستان راتلونکي به کومې خوا ته بوزي، که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1813 شمېره اس ام اس کړئ او موږ به یې د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې افغانستان د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان د غړیتوب د ترلاسه کولو او له دې حق څخه د کار اخیستو په برخه کې باید ښه تیاری ولری. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې فرصت څخه د کار اخیستو لپاره په افغانستان کې تیاری ډېرې کمزوري دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اوس په کابل کې د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان له یو پلاوي سره په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه خبرې کړې دي. اجمل تورمن او په دې اړه تفصیل.
که څه هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب ترلاسه کول یو امتیاز ګڼي، خو ټینګار کوي چې باید له دغه حق نه د استفادې په خاطر کافي ملي تیاری موجود وي. د دغه خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید په دغه سازمان کې د غړیتوب د حق څخه د ګټې اخیستنې لپاره د خپلو اقتصادي دندو اساسي کرښې مشخصې کړي.
البته غړیتوب یې پخپله یو امتیاز دی. هیله منیم چې افغانستان وکولی شي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د حقونو یو غړی شي او دغه شان یو کافي ملي تیاری موجود وي چې له دغه حق څخه د خپل اقتصادي او سوداګریز پرمختګ لپاره استفاده وکړو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غني د یکشنبې په ورځ د نړیوال سازمان له یو پلاوي سره په کابل کې کتلي دي او په دغه سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه له هغوی سره خبرې کړي دي. په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان پلاوی ویلي چې د افغانستان یو ځای کېدل به له دغه سازمان سره د سوداګریزو اصلاحاتو او د کارموندنې په برخه کې ګټور تمام شي او د بهر میشتو افغان پانګوالو لپاره به د دوی په خپل هیواد کې د پانګونې زمینه برابره شي. په ورته وخت کې ولسمشر غني ویلي چې د دغه سازمان له تجربو نه ګټه اخیستنه به وارزول شي تر څو تر غړیتوب ترلاسه کولو مخکې لازم تیاری رامنځته او له غړیتوب سمه استفاده وشي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانستان تر ډیره یو مصرفي هیواد دی او تولیدات او صادرات یې د نورو هیوادونو په پرتله په کمه کچه دي. د چارو کارپوه تاج محمد اکبر هم ټینګار کوي چې د دغه سازمان تر غړیتوب ترلاسه کولو مخکې باید د فساد په وړاندې د مبارزې په ګډون څو مهم ټکي په پام کې ونیول شي.
افغانستان عضویت بین المللی سوداگری پیدا که باید تسی پالیسیگان مختبانیسی تو سو پوری چه نیوازی پر حیوات که نگاه کمین تولیدات پر اصطلاح رشد و که توسیح پیدا که بلکه انکشاف هم باید و که انکشاف دقیقه ده چه نگاه کیفیت هم باید خشی زیربنادی صادراتی باید تامین شد.
خاقلی اکبر دغشان تینگار که بیچه ده دغا مسائل و ترچنگ باید ده نرم او ستندرد مسئله تا هم پاموشی او ده اغا افغان محصولات و کیفیت چه به هر تا بسادریگی باید لوار شی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور له حکومت غوښتي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د جزایی او مدني قضیو د حل د مخنیوي لپاره دی په ولسوالیو کې د دولتي خدماتو بنسټیز مرکزونه جوړ کړي. د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر ذبیح الله اختری په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل ښاغلی نور د ښې حکومتولۍ په مقصد د راتلونکو سل ورځو لپاره خپل کاري پلان چمتو کړی او د محلي ارګانونو ادارې ته یې سپارلی چې ډېر ژر به عملي بڼه خپله کړي. مجیب رحمان حبیبزی د دې مقام غونډې ته ورغلی و.
په بلخ ولایت کې د محلي دولت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د دولت خدماتي ادارو ته د بنسټیزو مرکزونو نشتون به سبب شي چې خلک خپل مدني او جزئي اختلافات د دولت د مخالف وسلوالو په محکمو کې حل او فصل کړي. په بلخ کې د سکتوري څانګې مشر ذبیح الله اختری وایي چې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور له ولسمشر محمد اشرف غني سره په خبرو کې مرکزي دولت ته یې د ښې حکومتدارۍ په برخه کې ځینې سپارښتنې هم کړي دي. اختری وایي چې عطا محمد نور له ښاغلي محمد اشرف غني څخه غوښتي دي چې په ولسوالیو کې د دولت خدماتي ادارو ته د بنسټیزو مرکزونو جوړولو ته بودیجه ځانګړې کړي او د والیانو د وظیفې انسجام په منظور دې په هر دریو یا هم شپږو میاشتو کې د والیانو ګډې ناستې په مرکز کې تنظیم کړي. اختری په اړه زیاته کړه
ولی
سپ
گفتن در
سه ماه یا شش ماه. ولسمشر څخه غوښتل شوی دی چې په هرو دریو یا هم په شپږو میاشتو کې د والیانو ګډه ناسته جوړه کړي چې ولسمشر به ځواب کې ورته ویلي چې په هرو څلور میاشتو کې به دا ناسته ترسره شي. د اختری په خبره چې د حکومتدارۍ په منظور د بلخ سرپرست لخوا محلي ارګانونو ته سل ورځنی کاري پلان استول شوی دی چې ډېر ژر به عملي بڼه خپله کړي. ذبیح الله اختری وایي چې د روان کال په ترڅ کې به د کانکور په ازموینه کې له بلخ ولایت څخه 25,000 زده کوونکي برخه واخلي او یوازې 3,500 تنه به یې دولتي پوهنتونونو ته جذب شي. د اختری په خبره چې بلخ ولایت کې لس دولتي او خصوصي پوهنتونونه موجود دي چې په مختلفو ساینسي او ټولنیزو رشتو کې محصلین روزي. هغه په بلخ کې د کانکور ازموینې په اړه داسې وویل:
امسال بالاتر از 25,000 نفر
د روان کال کانکور کې به 25,000 کسان برخه واخلي. له دې جملې 3,500 تنه به یې د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي.
500 نفر محصل داره.
په داسې حال کې د بلخ ولایت د محلي دولت چارواکي د ښې حکومتوالۍ په برخه کې مرکزي دولت ته ځینې سپارښتنې کوي چې لا هم په دې ولایت کې د لور پرتو سیمو اوسیدونکي د نامنیو له شتون څخه شکایت لري. مجیب رحمان حبیبزی، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
دا شی باز موږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د فوایدامه وزارت د پکتیا فوایدامه ریاست ته د 15,000 امریکایي ډالر په ارزښت تخنیکی وسایل ورکړي. چارواکي وایي چې پکتیا په هر ژمي کې د وسایلو د نشټوالي له کبله له ستونزو سره مخامخ وي او په دې وسایلو به دغه ستونزې حل شي. په دې اړه نور حل د ازادي راډیو خبریال داود تپان راکوي.
د فایدامه وزارت د پکتیا فایدامه ریاست ته د 15,000 امریکایي ډالرو پر ارزښت نوي وسایل ورکړل. د پکتیا والی نصرت ارسلا د دې وسایلو د پرانیستي او تسلیمېدو په پروګرام کې وویل چې په دې وسایلو سره به د پکتیاوالو هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې ورسره مخ وو په بشپړ ډول حل شي. دا د په خبره په دې ولایت کې د واورو ډېر ورښت، د غرونو ښویېدو او لارو بندښت په ورځو ورځو د دې باعث کېږي چې پکتیاوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او حتی د ولسوالیو لارې وتړل شي چې په دې وسایلو سره به دغه یادې ستونزې هوارې شي.
هغه نوي وسایل چې د فایدامې د وزارت د خوانه فایدامې ریاست ته ورکړل شوي دي د پکتیا د خلکو د ستونزو د حلولو دپاره، که هغه د واورې په برخه کې د لارې د خلاصولو دپاره دي او که د سړکونو د جوړېدا دپاره دي او د په لاره کې کومه خامه سړکونه چې موږ لرو ضرورت لري دغه وسایطو دپاره، نن د دغه وسایطو چون فایدامې ته راغلي دي د هغې د افتتاح دپاره او د خلکو د آګاهۍ دپاره موږ دغه ناسته جوړه کړله.
والي زیاته کړه د دوی هڅه تر دې ځایه محدوده نه وه، وړاندې تر دې نور پلان لري چې له نورو وزارتونو څخه هم ورته مرستې د دې ولایت لپاره جذب کړي او د ولایت وګړي ترې استفاده وکړي. د کرنې، مالدارۍ، د کلي او پراختیا او ځینو نورو سکتوري وزارتونو چې ډېر عامه خدمات وړاندې کوي نمونه واخیستل او وی ویل چې په ډېر نږدې وخت کې به د دغو وزارتونو څخه هم ورته مرستې جذب کړي. د دې وسایلو د ارزښت او قیمت په اړه د پکتیا ولایت د فایدامې رئیس عبیدالله دورانی وویل چې دوی د والی ولایتي شورا پارلماني وکیلانو په مټ هڅه وکړه چې د پکتیا لپاره دغه وسایل ترلاسه کړي څو وکولای شي په راتلونکي کې د دې ولایت ستونزې پرې حل کړي.
تقریبا شپږ پایه وسایل چې دوه ګریډر دي، دوه دانې لوډر دي، یو دانه یو پایه سکواټور ده، یو اراده دامټرک ده چې د پکتیا په خاطر باندې جناب وزیر صاحب والي صاحب ته د لارو د خلاصون په خاطر باندې او د واورې د پاکېدو په خاطر باندې او د نورو مشکلاتو د سړکونو د جوړولو په خاطر باندې له پکتیا سره کومک کړی ده چې اوس رسمن والي صاحب افتتاح کړه او په راتلونکي کې به موږ انشاءالله دېنه پوره پوره استفاده کوو او په ټولو ولسوالیو کې به چې کوم مشکل پیدا کېږي موږ هغه سهو ته رسیدګي کوو او دا مشکل سره تقریبا چې دا وسنجوو د 15 ډالر په شاوخوا کې د دې مجموعي قیمت تثبیت شوی.
دا هم ویل چې وزارت ورسره د یو څه نور مرستې ژمنه هم کړي چې د هغوی په رسېدو سره به په دې ولایت کې د دوی ټولې ستونزې هوارې شي. دغه وسایل پکتیا ته په داسې مهال راځي چې په تېر ژمي کې به د وسایلو او امکاناتو د نشتوالي له امله د ولسوالۍ او ځینې وخت لویې لارې په ورځو ورځو تړلې پاتې کېدې او تمه ده چې په دې سره به سږ ژمی تر ډېره د خلکو ستونزې هوارې شي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
محمد فهیم ادیب میدانای له کوټې اشروت څخه د میدان وردګو له کوټې اشروت څخه په خپل سمس کې لیکي د طالبانو د صفوفو تجزیه کېدل په دوو ډلو باندې صرف د قدرت طلبۍ له کبله ده. ارمان د هغو شهیدانو چې د دوی تر قیادت لاندې خپل ځان له لاسه ورکړی. ستانګل له ننګرهار لیکي د هسکې مینې ولسوالۍ د نری اوبه قریه چې ښار ته د دې ولسوالۍ تر ټولو نږدې سیمه ده د داعش په یو لوی مرکز بدله شوې. دا کلی د چپلیار، پچراګام او روداتو ولسوالۍ د وصل نقطه هم ده چې د ښار په 45 کیلومترۍ کې پرته ده، خو دولت په دې ولسوالۍ کې په ترسره
کړیو څو عملیاتو کې یو ځل هم سر نه دی ښکاره کړی. له نورستان ولایت څخه واما د واما ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني لیکي، طالبان پر خلکو اسلامي شریعت نافذوو خو په خپله غیر شرعي کارونو باندې لاس پورې کوي، ځکه چې په اسلام کې دا کار ناروا دی چې یو رهبر وي او بل رهبر وټاکل شي، ځکه چې دا کار د خلکو په منځ کې د فتنو او اختلاف باعث ګرځي. فضل رحمان فضلی د ننګرهار له بر کاشکوټ سیمې څخه لیکي، د طالبانو په دوو ډلو ویشل کېدل د سیمې د استخباراتو کار دی او دا د افغان دولت سره دوکه ده. احمد الله له زابل لیکي، د طالبانو دا اختلاف به د ملک په خیر وي، ځکه چې کمزورې ډله به له حکومت سره یو ځای شي. او حبیب الله کوچای د لوګر له بابوس څخه لیکي، د طالبانو بې اتفاقي د افغانستان په خیر نه ده، ځکه چې د دوو ګروپونو سره سوله مشکله ده. او یو وروستی اس ام اس دی میوان دی له کندهاره، لیکي چې ملا اختر محمد منصور د بهرنیو استخباراتو کس دی او باید د ملا محمد رسول او افغان حکومت ملاتړ وشي. قدر منوریدونکو، اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز ته غوږ شئ چې سید کمال شاه عارف اوروي.
د زابل چارواکي وای په دغه ولایت کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه کم اویا کسان وژل شوي دي. د کندوز سرپرست والی وای دا ولایت اوس هم په جنگي حالت کې دی. چارواکي وای د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ نښته کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د سویډن د کټوالو د سافت او راجستر اداره وای په تیره یوه اونۍ کې 4,303 افغانان ثبت کړي دي. د اردن مقامات وای مرکز عمان ته نږدې دی او پولیس په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر 5,300 دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د شخړې د حل په هدف د خبرو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره راتلونکې اونۍ ویانا ته لاړ شي. اروپایي ټولنه وایي چې په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي په مقصد په بالکان کې د کډوالو د چارو د سمون د مرکزونو د جوړولو په اړه غور کوي. د امریکا د استناد محکمې د ولسمشر باراک اوباما هغه پلان چې له امریکا څخه د شاوخوا 15 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو مخه نیسي رد کړ. او د یونان ساحلي ساتونکو پرون لیسبوس ټاپو ته نږدې په یوه کښتۍ کې 315 کډوال موندل دي.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې کوم مهم مطالب پکې خپره شوي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له افغانستان سره د چین او هند همکاري او اغیزو او د سیمه ایز همکاري د جلب په برخه کې د افغان حکومت هڅو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې چین د سیمې یو پیاوړی هیواد دی او په اقتصادي، سیاسي او پوځي برخه کې ښه وړتیا لري. په مطلب کې راغلي چې دغه سیمه ایز قدرت له څو کلونو راهیسې له افغانستان سره اړیکې ښې کړي او افغان حکومت هم هڅې پیل کړي چې له چین سره د همکاریو په جوړولو د خپلو ملګرو هیوادونو حلقه پیاوړې کړي. د مطلب لیکوال ویلي له چین څخه دا هیله کېږي چې پر اسلام آباد فشار راوړي څو له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي، خو لیکوال ویلي د پښتنې ته تر اوسه چین جواب نه دی ورکړی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې چین له افغانستان سره د ترهګرۍ په برخه کې د ګډې مبارزې ژمنه کړې ده. په مطلب کې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ځانګړي استازي دنګ شي جون په حواله لیکل شوی چې افغانستان د چین یو مهم شریک دی او له دې هیواد سره د تروریزم په برخه کې ګډې مبارزې ته ژمن دی. نننی افغانستان اونیزه بیا په یو تحلیلي مطلب کې د هند او افغانستان پر اړیکو تبصره کړې او لیکلي دي چې هند او افغانستان ښې اړیکې لري، خو د کشمیر پر سر د نوې ډیلی او اسلام آباد مخالفتونو دا اړیکې اغیزمنې کړې دي. په مطلب کې راغلي چې په لومړي سر کې د ملي وحدت حکومت تیر وطنه دا و چې د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه هند سره د اړیکو توازن ونه ساته او دا فکر یې کاوه چې د ټولو ستونزو حل پاکستان دی. د مطلب لیکوال ویلي پاکستان په افغانستان کې ستراتیژیک اهداف لري او څو چې دا اهداف ترلاسه نکړي د سولې له بهیر سره مرسته نشي کولای. جامعه باز ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي پاکستان هند ته بلنه ورکړي چې د افغانستان په اړه کنفرانس کې ګډون وکړي. په مطلب کې راغلي چې دغه کنفرانس د راتلونکي دسمبر میاشتې په 10 او 8 نیټه جوړیږي او د سیمې د ګڼ شمېر هیوادونو استازي پکې برخه اخلي.
قدر منوریدونکو د کابل چاپ ورسپانو و همدارز د لویدیز ورسپانو مخکتنه د ازادۍ رادیو پر وپنه هم له نورو موضوعاتو راپورونو او مرکو سره یو ځای کتلی شي. د ازادۍ رادیو د وپنه پته د ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ. د خبرونې په پاتې برخه کې لومړی تاند څنګ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام نیمه نړۍ واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په نننۍ تاندې څانګې کې د یو افغان ځوان د ژوند د لوړو ژورو کیسه اورئ چې په قاچاقي یا غیر قانوني لارو یې اروپا ته په رسیدو کې مرګ هغه د چا خبره په خپلو سترګو لیدلی، خو اوس دې موقف ته د رسیدو په تکل کې دی چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر شي. دغه ځوان څوک دی، څنګه اروپا ته ورسید او هلته یې په نړیوالو ځان څنګه ومانه، د دې اونۍ په خپرونه کې اورئ دوستانو، چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو ګلولی پسرلی د ننګرهار دی. 12 کلن 13 کلن به و چې نږدې 9 کاله مخکې د ځینو امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره لندن ته د تلو په تکل له کوره ووت. برېتانیې ته په لاره یې لوږې، تندې، پرځېدل، پورته کېدل او ډول ډول شکنجې ولیدې. د ده په وینا مرګ یې په خپلو سترګو ولید او پښیمانه به شو چې ولې داسې مرګونی سفر ته زړه کړی دی. په ځینو هیوادونو کې څو ځلې ونیول شو همزولو، بیرته راوګرځول شو، خو بیا یې هم لندن ته د رسیدو هیله له زړه ونه غورځېده. سفر یې کابو یو کال ونیو چې برېتانیې ته ورسیږي، خو داسې هم نه وه چې رسیدو سره به په ګلونو او غوړو زیړو واوړي، بلکې 15 کاله یې نوره هم سرګردانی ولیده. د سره مې د ټلیفون له لارې خبرې کړي. ښاغلی پسرلی وایي،
سفر خو خپله ډېر زیات سخت و. خپله د برېتانیا ته چې راشي، دغه څو میاشت یا څو کاله ته د یو بل چا په لاس کې ته څه هم نشې کوی. تا باندې باور نه لري چې ته ولې راغلی، ته دومره تکلیف راغلی. زما یې تقریبا 15 کاله ونیول چې دوی ما ریفیوجي په صفت وپېژني او ما ته اسناد راکړي. که څه هم اثاره نه وه، ځکه چې آینده معلومه نه یې، سرنوشت معلوم نه یې چې ته به اوسي. بیا هم ځان مې مصروفه کړی و او وخت مې ځای نه کړ. ما وکولی شو چې مکتب ته لاړ شم، درس وایم، کار به مې ورسره کوو، چې کور سره هم کومک وکړم. نو بیا زه چې په مکتب کې وم تقریبا 2 کالو کې، دننه مې وکولی شو. ته ورته جي سي سي وایي چې هغې نه بغیر سره نه شي کولی چې کالج ته لاړ شي یا پوهنتون ته ولاړ شي. نو هغه مې په 2 کالو کې وکولی شو چې 8 مضمونو کې کامیاب شم. او بیا په هماغه و چې زه بیا لاړم 12 سم ته لاړم، چې ورته مونږ 6th form کالج وایو.
همزولو په یو ناشنا هیواد کې له ناشنا خلکو او چاپیریال سره تر یو څه بلدېدو څخه څه موده وروسته، ګلولي پسرلی د خپلو زده کړو تر څنګ ځینې ټولنیز فعالیتونه هم پیل کړل او یو وخت داسې راورسېد چې دی د مهاجرینو د مشکلاتو د څېړلو او د هغوی د حلولو په برخه کې د برېتانیې حکومت د وزیرانو په شورا کې د مشاور په حیث هم کار شي. ښاغلی پسرلی وایي چې دا زما لپاره افتخار و او دوستانو یو بل افتخار چې دی وایي هیڅ کله به مې هیر نشي. هغه په لندن کې په 2012 کال کې د ترسره کیدونکو اولمپیک سیالیو د څراغ وړل و چې د 8000 کسانو ترمنځ د دغه څراغ د لیږد لپاره د انتخاب شوی و.
شفق صاحب، څو شیان چې زه ډېر زیات افتخار ته وکړم چې ما کړي دي، هغه یو دا و چې په 2012 کال کې کله چې په برېتانیا کې اولمپیک کېده، نو ما د اولمپیک مشل وړی و. زه تقریبا 8000 نه یو کس وم او فکر کوم نه افغان وم چې دا مشل مې لیږدولی و. او زما لپاره ډېر افتخار دی او دا چې یو افغان یو ماجر، لکه دا ماجر له منفي هغه لري یا څه لري په مونږ باندې، خو دلته چې دی ما ته دا موقع مسعیده شوه. دې خلکو ماته دا موقع راکړه چې زما کوم اجتماعي او ټولنیز کارونه مې چې کول، هغوی دوی وپېژندل، هغوی دوی غوښتل چې ومستایي. نو هماغه و چې دا مشل مې وویل راسره ایښی، راسره شته اوس دا مشل. غواړم چې ورځ له خیره کې خدای موقع راکړه چې کابل کې په میوزیم کې کېدم، چې دا ډېر یو غټ افتخار دی زما لپاره او د افغانستان لپاره.
زما وطن دا چمن، زما چمن دا وطن، زما وطن دا چمن زما چمن.
د لایټلس سکای یا بیرنا آسمان د هغه کتاب نوم دی همزولو چې ګلولي پسرلی برتانیې ته د خپل ستړي سفر په اړه لیکلی او په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې چاپ شوی دی. ښاغلی پسرلی د دغه کتاب چاپ هم خپله یوه ستره لاسته راوړنه ګڼي او د یوه ایوارډ یا جایزې یادونه هم کوي چې د ده په نوم نومول شوي، یعنی د ګلولي پسرلی جایزه. او هر کال به دغه جایزه هغه چا ته ورکول کیږي چې د ده په څیرې د ستونزو لګاللو وروسته ځان یوه ښه موقف ته رسولی وي. دی وایي
د اوارډ چې زما په نوم کوي دوی ته وایي لکه د ګلولي پسرلی اوارډ فور اوورکمینګ ادورسټي. مطلب د دې اوارډ دا ده چې زه په ډېرو مشکلاتو سره ډېرو سختیو سره بیا هم هغه خپل درس پرې نه خود ما خپل کار ته دوام ورکوو کامیابي مې لاسته راوړو. نو دغه اوارډ هر کال به دا اوارډ یو کس ته ورکول کیږي په مکتب کې چې د هغه د استادانو لخوا د مکتب لخوا به هغه نامینیټ کیږي او معلومیږي چې هغه په ډېرو سختیانو سره په ډېرو مشکلاتو سره تیر شوی او ډېر زیات تکلیفونه لري، بیا هم لاسته کامیابي راوړي. هغو ته به دغه اوارډ هر کال ورکول کیږي او زما لپاره افتخار دی چې اول کال کې زه وغوښتم چې هغه اوارډ خپله یو خوراکۍ ته چې فکر کوم د کینیا نه یا نه پوهېږم د کوم افریقایي ملک نه راغلی ورته په ماشومتوب کې ډېر زیات لاسته راوړنې لرلې وي. نو هغه دوی ول چې دې ته باید دا اوارډ ورکول شي نور هم وستایل شي. نو مې مال لپاره ډېره عجیبه خبره چې خپل په نوم باندې اوارډ ورکوم.
روانم حوصله مې کلوي تلي پاسې دلي، روانم حوصله مې کلوي تلي پاسې دلي، اخر مې د همت نه مرحله او شرمې دلي.
ما فکر هم نو کړی چې زبه د نړۍ په یو معتبر پوهنتون مانچستر کې سیاسي علوم لولم. دا خبره هم دوستانو ښاغلی پسرلی کوي او زیاتوي چې زه غواړم له زده کړو وروسته خپل هیواد ته ستون شم او د خپلو خلکو لپاره کار وکړم. ما ویل د تاسې په اړه په نړیوالو رسنیو کې هم ویل شوي چې غواړی د افغانستان راتلونکی ولسمشر شي. رښتیا د ګلولي پسرلی ځواب و
شفاق صاحب خسوالم د خمن ده دسته چې ما لپاره دغه یو ټایټل یا پوزیشن چې راځي مستمه یا وظیفه ضروري نه ده. ما لپاره ضروري خبر ده چې و کولای شم خپل خلکو ته وطن ته خدمت وکړم. موږ ون چاس مداران افغانستان کې دا خبره کې چې خدمت خدمت خو خدمت نه ستوایم چې موږ د خلکو وزارت لرو په پارلمان کې چې هغه رښتیا هم وطن دوست او ایماندار خلک چې د وطن په ګټه باندې کار وکړي. د خلکو ځوانان چې موږ لرو ان شاء الله چې د قومي او ځبني او دیشانو له لاسه خسته دي هغه خلک موږ په سیاست کې ولرو. موږ کولای شم په برتانیا کې فراتن کې لاس پنځه لس کالو کې دلته زه پارلمان ته راشم. خو زه نه غواړم دا وکړم ځکه زه وایم چې افغانستان ماته ډېر ضرورت لري. زه غواړم چې کله د دنیا نه مې سترګې پرېږدي زه باید یو لګسي یو تاریخ پرېږدم. نو ما همدغه اوس نور ځوانان هم تشویق کړم او خلکو ته وایم چې کله چې تاسو یو امبیشن لري تاسو چې یو سوچ او فکر لري غواړئ چې یو ځای ته ځان ورسوي دا بده خبر نه ده. څوک غواړي ډاکټر سي څوک غواړي انجینر سي. نو بیا ما وویل چې زه غواړم چې رئیس جمهور شم لکه چا به فکر کاوه چې براک اوباما به د امریکا رئیس جمهور شي یا ډاکټر سي غریب به زموږ رئیس جمهور شي. نو دا خپل جزه هر سر راجګېږم ځان باید تشویق کړم چې زه دغه کوم درس وایم یا کوم فعالیت مخ وړاندې ولم دغه مسافرۍ ژوند مخ وړاندې ولم. دا یو لوی مقصد لپاره ولم هغه مقصد مې دا دی چې خپل وطن ته او خلکو ته خدمت وکولای شم. هغه کې چې ته د یو رئیس جمهور په حیثیت د یو مامور په حیثیت
سلام دوستانو ز شفیق مریدم تاسو د آزادی رادیو نه تاندې څنګه خبرونه وره
فاصله دی یو تر بل قربان دی یو تر بل قربان.
ښاغلی پسرلی په اروپا کې د افغان او نورو مهاجرو ژوند لنګدی لیدلې دی. وایي چې په قاچاقي سفرونو تک مرګ ته ځان ورکول دی.
شفق صاحب زه یو څوک مخکې دلته د کالاس ځنګل ته لاړم یو پیرن څو پیرې لاړم. خدای شته ډېر زیات نا امید او ډېر زیات خفه شوم چې هلته مې اته کلن لس کلن افغان ماشومان ولیدل. زه چې کله افغانان ته وایم چې وروره مه راځئ دلته مشکلات دي بیا ما ته وایي چې پسرلی صاحب ته خپله لاړې او اوس موږ منځ نیتبدي کوي. دا د نیتبدۍ خبره نه زه خوایم اول خدای دې زموږ ملک کې امن امنیت راولي خلکو ته موقع د کار او د ژوند مسایل شي چې هغه دغه سفرو ته زړه ښه نه کړي. دغه سفر خپله د مرګ ته ځان ورکول دي. دغه سفر دا اوس هم خلک په سمندر کې ډوبېږي خلک په لارو مړه کېږي او افغانستان کې زیاتره خلک دغه د لندن نوم یا د اروپا نوم ډېر خپه لګېږي. خو زه وایم دوی د دې ته زړه نه کوي چې دلته به راشي برتانیا ته اروپا ته مشکل به د دوی حال کې اوس هم ځوانان راغلي پراته دي. زیاتره خلک زه پېژنم پنځه کاله شپږ کاله کېږي پراته دي کار نه ده کړی کور ته هم زنګ هم نشي ویلی له شرمه چې څه وکړي. ډېر پښېمانه دي زما مشوره هر وخت همدغه چې کاشکې زه هم نه وای راغلی. صحیح ده نور لاسته راوړنې مې چې لرې دا د قسمت خبره هم دا بل دا چې زه دوزخ نه راتېر شوم. یو کپله سپوره ډوډۍ دي چې سړی وخوري او خپل پلار مور ماښام وګوري دې نه غټ نعمت نشته. کوشش وکړئ مه راځئ چې بیا راځئ بیا نو خپل هغه معلومات لاسته راوړئ. دا قاچاقي لارې ډېرې خطرناکې دي قاچاقبران هم حقیقت نه وایي او بیا دلته را هم رسېږي دلته بیا ژوند د اسان نه دی اسناد اخیستل ډېر زیات وخت نیسي.
پاتی ماتا پاتی
ملګرو ګلولي پسرلی وایي چې داسې ډیر تکړه افغان ځوانان شته چې د نړیوالو په ذهنونو کې د افغانستان په اړه د جنگ او جګړو تصویر له منځه وړی دی، خو نور هم کار کول پکار دي. دی وایي چې باید د یوه بل له پښو کاڼي ونه باسو، بلکې یو بل ته لاس سره ورکړو او دا وطن په خپله جوړ کړو.
دغه یو فلسفي زلرم فلسفه زلرم چې موږ خپل وطن جوړ کړو، بل څوک راته نه جوړوي. او زموږ دغه ځوانان او دغه نور تعلیم یافته خلک دغه تجربه کا خلک چې وطن نه راوتلي، وطن یې پریښی دی، دا باید بېرته وطن ته راوګرځي. زیاتره افغانان چې دي ماشاءالله ډېر پرمختګ یې کړی دی په خپل هغه درسي او نورو کارو کې چې دی هغه مخکې لاړ دي. خو زموږ کې یو مشکل دی چې یو بل پښو نه نیسو، بعد وختانه یو بل نه تشویقوو، یو بل نه سپورت کوو، یو بل کې هغه مثبت سایډ نه ګورو، سایډ یو نه،
یعنی هغه په اصطلاح وایو چې د یو بل پښو نه کاڼي وباسو.
دا خبره ده دی په ځای چې وایي چې هغه هغه اوس زولې ونسمه دی، په ځای چې فکر وکړو چې هغه زما یو افغان ورور دی، زما یو افغان خور دی، هغه به د افغانستان افتخار وي. موږ کولی شو چې د آینده روښانه آینده لپاره کار وکړو افغانستان ته، او افغانستان کې انشاءالله یو ورځ داسې ته ورسېږو چې موږ دې ته مجبور نه شو چې خپل ملک پرېږدو او نورو ځایو ته لاړ شو. خو د وخت راشي نور ملکونه خلک زموږ ملک ته راشي د کار او د درس لپاره.
همزولو ګلولي پسرلی وایي چې که موږ ځوانان په ګډه او صادقانه د خپل هیواد لپاره کار وکړو، نو یو وخت به داسې راشي چې موږ به نورو هیوادونو ته نه، بلکې نور به زموږ هیواد ته په کارونو او د ښه ژوند په موندلو پسې راځي. د ښاغلي پسرلی په دې هیله دی زموږ هم امین وي ملګرو، په دې تمه چې د ده دغه ارمان یوه ورځ رنګ راوړي. نننۍ تاندې څانګې پای ته رسوو. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. سرلوړي اوسئ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسودا نیازی.
نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي نننۍ خپرونه پیلوو. په روانه خپرونه کې په عمومي لارو کې د ښځینه تشنابونو په کمبود خبرې کوو چې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي دي، اړوندې ادارې په دې اړه څه وایي، او له صحي پلوه د ډېر وخت لپاره د ادرارو ساتل څومره انسان ته زیان لري. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په کاناډا کې یوه افغانه وزیره شوه، مریم منصف چې یوه افغانی الاصل کاناډایی ده. د کاناډا د نوي حکومت په کابینه کې د دیموکراتیکو اورګانونو د وزیر په توګه ټاکل شوې. مریم منصف چې د کاناډا د لیبرال ګوند غړې ده، د تیرې سوي میاشتې په انتخاباتو کې د پارلمان څوکۍ وګټل. مریم منصف د کاناډا په کابینه کې تر ټولو ځوانه وزیره ده. د کاناډا کابینه 1.5 غړي لري چې 14 میرمنې. د هرات ولایت سارنوالۍ د استیناف پخوانی مشري ماریا بشیر د اقتصاد په برخه کې د اسلامي نړۍ د مخکښ میرمنې جایزه ترلاسه کړه. میرمن ماریا بشیر د نړۍ مخکښو اقتصادي شخصیتونو په هغه غونډه کې چې په ماليزیا کې جوړه شوې وه ګډون وکړ، او د ماليزیا هیواد صدر اعظم لخوا ورته جایزه ورکړه.
قدر منو اوریدونکو په عمومي لارو کې د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د تشنابونو کمبود یا نه موجودیت مسافرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. په ځانګړې توګه میرمنې له دې پلوه له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په ساعتونو ساعتونو سفر او د لارې ستړیا له یوې خوا او د ابتدایي سهولتونو نشتوالی له بل اړخه میرمنو ته سفر ستونزمن کړی دی. د کابل اوسیدونکي زرغونه وایي په کال کې دوه درې ځله کندهار ته سفر کوي. دا چې په لاره کې تشنابونه نشته نو له ډېرو ستونزو سره مخ شوې ده. دا راته نوره کیسه کوي.
زه خو په کال کې دوه درې واره کندهار ته ځم او راځم، په لار کې تشناب نشته. کندهار چې دې خواته روان وم سهار وختي مې جوس وخوړله، چې په لار کې راغلم سهار وختي کته نه شوم، چې دې خواته راغلم غزني ته ورسېدم نو بیخي په عذاب شولم. زوی ته مې ویل یو ځای پیدا کوئ، مورې ته چیرې کته کمه، زه شرمېږم ته درته ځای نشتم. کابله پورې چې ورسېدم داسې مشکلات راته پیدا شو چې د چوکۍ نه پورته کېدلی نه شوی. په پښتورګو په پښو مې درد و. آخر مې زوی ته ویل زما د لاسه ونیسم ته سلای بوزه چې تشناب لري لاشمه تشناب ته، نو دغه څه مشکلاتونه دي. یو جلا تشناب د شازو د پاره چې وبا پکې د خلکو رفع حاجت وسی، ګای وخت یو مشکل پیدا سي خلک په لار کې پاتې شي نو څنګه وکي مشکلات، چې څه خونه سي کولای چې ازای لاړ شي.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې مریم هم په سفر کې دا ډول مشکلات لیدلی او د خپلې څنګ ناستې ملګرې کیسه کوي چې د کابل جلال آباد په لارې په موټر کې له دې بابته څه ستونزې لیدلې وې.
موټر کې یوه نجلۍ وه، هغه سره یو ورور وه، پېښور ته تللو. بیا په لاره کې تکلیف سره ماته زما څنګ کې ناسته وي چې زه داسې تشناب نیولی یم څنګه وکړم. د هغه پورې په رسېدلې وه، د سروبي پورې. نو ما ویل مال راځه دلته خو ځایونه ډېر دي، خو داسې ځای نشته که نه چې ښځې لاړه سي هلته. نو ما ویل راځه زه درسره ځم هلته به خپل مشکل حل کې. څنګ کې ورور ناست و، دې ته یې ویلې وایي چې دلته موټر ودروي چې زه مشکل درته پېښ شو. هغه ورته غصه شو، وایي نه هېڅکله نه، دلته موټر کې سړیانه موږ سره ناست یو، ته به اوس کته کېږي او دلته خلک پوهېږي. خو بیا په ډېرو ستونزو حل حل لغمان ته ورسېدلو، بیا هلته هوټل و، بیا هلته کوس شولو. دی بیا خپل مشکل حل کړه، خو ډېر تکلیف سوله او ډېر ورته سخت حالت سره مخ وه. نو دغه مشکل یو جدي ستونزه ده که سړی ورته پام وکړي او باید داسې لږ لږ ذره فاصله ولري، بیا یو تشناب ولري. خو مشکل ښځو ته دی، ځکه حجاب د دو شیانو خبره هم ده، نو باید سي.
د شمال ولایتونو د موټرو په هډه کې مو څو تنه میرمنې ولیدې چې بلخ ته یې سفر په مخ کې و. دوی د څو ساعتو اوږده سفر له امله په ویره کې وي. یوه ویره یې دا وه چې د سفر په لاره کې د ښځینو لپاره تشنابونه نشته چې دوی ترې ګټه واخلي. دوی ډېرو له همدې ویرې نه څه خوړل او نه څښل چې د لارې په اوږدو کې د تشناب ضرورت ورته پیدا نشي.
اسما اسما ماشنده مزار شریف.
زما نوم اسما دی، د مزار شریف اوسیدونکی یم. کله ناکله د ځمکې له لارې مزار ته سفر کوم. په لار کې ډېر مشکلات دي. د میرمنو لپاره مناسب تشنابونه نشته چې ګټه ترې واخلي. ځینې خلک وایي چې میرمنې په لار کې له مشکل سره مخ کیږي نو سفر دې نه کوي، خو کله کله مجبوریت وي چې باید په سفر ولاړ شي. زه اوس له مجبوریت په سفر ځم. په لار کې څو ځله له مشکل سره مخ شوی یم. زړه بدوالی راته پیدا کیږي، خو تشناب نشته چې زه هلته ولاړسم. اوس سفر لرم، فکر مې ډېر نارامه دی. له ویرې مې هیڅ نه دي خوړلې، ځکه چې ډارېږم په لاره کې مې تشناب ته ضرورت پیدا نشي.
له صحي پلوه که یو انسان د ډېر وخت لپاره ادرار وساتي او ژر رفع حاجت ونه کړي نو ګڼې صحي ستونزې ورته پیدا کیدای شي. په امرخیل کلینیک کې د نسایي ولادي برخې ډاکټره فریده امرخیل وایي چې که ادرار ډېر په مثانه کې وساتل شي نو انسان ته یو لړ جدي ستونزې راولاړوي.
د تشو میتیازو ساتل ډېر زیات ضررونه لري. اول همدغه د ادرار ساتل سبب دي کېږي چې د خپله مثانه چې موږ ورته وایو هغه خپل حرکات له لاسه ورکوي، چې په نامه د اتونی د مثانه یادیږي. ګردې چې دي له وجوده دغه ټول مضره شیان له وجوده ټولوي او راوړي یې مثانې ته له اضافي اوبو سره. یعنې ټول وجوده ټول شیان راټول سوه، ټول میکروبونه حتی هر شی چې و راټول سوه راغله مثانې ته. دا که له مثانې نه اعتراع نیسي، له مثانې نه لرې نیسي، دا په مثانه کې ټول سوه او سبب د دې سوه چې دا میکروبونه له یوې خوا بېرته خپله ګردو ته انتقال سي او له بلې خوا سبب د دې سي چې هغه آلات چې مثانه لري، مثانه یو معصره لري په شکل د پخوانۍ خوله، که هغه چې یو لاشتک ځان سره لري دا هم یو معصره لري. که دغه معصره په هغه آلات کې دلته میکروبونه ور ټول سي، پس دې کې ادرار ټول جمع کیږي او ادرار بیرون نه وځي. ساتل د دغه ادرار له یوې خوا سبب د دې سو چې دا مور هېڅ اته وکړه تشناب ته هم لاړه سي، دا ادرار نه سي کولی. هغه ادرار ټول سو همالته چون میکروبو یې مخه ونیوله، هغه ادرار نه سو. او له بلې خوا اتونی د مثانې یا حالت د ډک پاتې کېدو د مثانې.
د د اغلی امرخیل په وینا هغه خزی چې حمل لري دوی باید ژر ژر خپل مسانی تخلیه کړي چې لزینو صحی ستونزو سره مخ نشي.
د دې زیات ضررونه اول هغه امیندواره میندو ته دي خپله موقعیت د مسانې په داسې ځای کې چې د رحم مخامخ ده په رحم باندې سریخه ده په هغه حالت کې چې دا ډکه پاتې کېږي په رحم یو فشار راځي که مور په درې میاشتو د اولو د امیندواري کې وي سبب دې کېږي چې حتی سبب د خونریزي سبب د سخت د مور کېږي او که په درې میاشتو د آخر د حمل کېږي سبب د دردو د ولادت چې بعضې اوقات امکان لري چې حتی مور ولادت هم وکړم او بعضې اوقات داسې یو حالت مور ته پیدا کېږي چې مور اصلا خپل ځان هېڅ سمولی نیسي یعنی او شدید درد احساس کوي په قسمت د خپل ناس کې له تشو سره یو ځای او د ماینو ته که دا حالت ډېر زیات دوامداره سي اتا کېږي چې عدم کفایت یې خپله کلیې یعنی ګردې یا خپل فعالیت وکړه مقدار د ډېر انتانات یا میکروبونه حتی په وینه کې انتقال کوي له وینې نه حتی نور قسمتو د وجود او بالاخره یو ډېر لوی مشکلات وجود راوي.
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا ډیری وخت لیدل کیږي چې هغه سهولتونه چې باید د ښځو لپاره په نظر کې ونیول شي نه دي مهیا شوي چې دا د ښځو په اروایي ژوند بد تاثیر کوي.
ډیر ځله لیدل سوې ده متاسفانه چې په ځینو ښارو کې بانډو کې د ښځو لپاره هغه سهولتونه چې نارینه وته په نظر کې نیول کېږي ښځو ته په نظر کې نه نیول کېږي. د بېلګې په ډول تشناب هغه مېرمنې چې ښار ته راوځي او ویني د دوی د ضرورتونو په اساس دوی ته هغه جایونه یا هغه مرکزونه چې خاص دوی ضرورت ورته لري د بېلګې په ډول تشناب نه مهیا کېږي او دغه د ښځو په اروایي سکون تاثیر کوي. ډېر ځله هغه مېرمنې هغه ښځې هغه نجونې چې دوی کېدای سي یو وفاتې ته لاړ سي دوی کېدای سي یو مړي ته لاړ سي دوی کېدای سي یو ژوندي ته لاړ سي دوی کېدای سي یو ناروغ ولري متاسفانه دوی له ډېر ډاره چې کېدای سي په لاره کې تشناب که دست پلاره که کم سهولت نی او دوی پیوردول ویریگی او ما اگه کل غرقی اگه انزوا غرقی اگه گوختوب غرقی او پمدی که اردول رستپاتی کیگی او اردول برین توبونو موافقتون و خوشحالینا ببرخی گیگی.
وادونو کې د عمومي لارو او سرکونو د آبادولو په وخت کې په هر 15 یا 10 کیلومتر فاصله کې د تشناب سیستم په نظر کې نیول کیږي خو زموږ په هیواد کې لا دا چاره تر اوسه نه ده عملي شوې. د ټولګټو وزارت فنی او ساختماني معین انجینر احمد شاه وحید وایي په عمومي لارو کې د مسافرینو لپاره څناڅه تشنابونه موجود دي خو دا بسنه نه کوي او دوی په آینده کې د برخې ته جدي پام کوي.
زموږ وادول چې سفر کې په دغه لارې چې اوګدل لري نه ضرورت اتمی ده چې دغه ټول سهولتونه په لیاره کې نظر ونیول سي. د انجینری له لحاظه او زموږ د ساختمان د سرک په حساب باندې هر 15 کیلومتر یو کوچنی پارک باید وي چې دغه سهولتونه په لیاره کې ایجاد سي د ټولو خلکو په ګټه ده. مګر دغه سهولتونه موږ غواړو چې د نن ورځنی سیستم او د نیوي سیستم په حساب باندې ایمار سي. عموما په عمومي شهرو کې ځینې سهولتونه سته په هغه منطقو چې کېله ده شهرونه ده او اوسنی استوګنځي ځایونه نه ده په دغه ځایو کې دغه زیاتر دغه سهولتونه نظر نیول سوې ده. مګر بیا هم د نورو هیوادو په پرتله او د دغه ارتباطات منطقي او یا د رفت و آمد او یا د سفرونو په حساب باندې د دې پرتله بیا هم ضرورتونه ډېر ده. دغه ټول ضرورتونه باید کور سي او یو سړک چې جوړیږي دغه ټول معیارونه پکې باید نظر ونیول سي او د سیستمونه چې واقعا د خلکو د سهولت په حساب باندې به ایجابي دا باید نظر کې ونیول سي چې وزارت فائده ما په آینده کې دغه مسایل انشاءالله ټول په پام کې نیسي.
دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی نو په لویو لارو کې باید د لمانځه لپاره جوماتونه هم موجود وي خو د حج اوقاف وزارت اداري معین دایالحق عابد وایي دوی تر اوسه په دې برخه کې چې په لویو لارو کې باید مساجد موجود وي کوم خاص پروګرام نه لري. د ښاغلي عابد په وینا کې د ټولګټو وزارت په دې برخه کې کوم پروګرام ولري نو دوی ورسره همکاري ته تیار دي.
دا کوم لویو لارو کې چې د مساجد تراسه پورا متاسفانه نزکو نه و ناسه پارا این پلان شوی مساجد مونگا نلرو ممکن احالی مسجد امر کردی وی ده لوی لار پا مسیر که اما دا یو دیر خیگم ده زمونگ توقع داده چه وزارت فوایده همه هم یو پلان جوڑ که مونگا حتما همکار ورسری وی چه مسیر دلار که واقعا یو مشکلات جدی استون زده چه باید مردانه و زنانه ده پارا جمع جوڑ شه و مخصوصا وزوخانه کم یو نمازگزار ده پارا چده او دا مونگا تاییدهوی که چیره دا یو پلان شوی کار پر مخلر شد.
درنو اوریدونکو دولت او اړوندو ادارو ته خای چې د خار پمنز او عمومي لارو کې د هیوادوالو او په ځنګړې توګه د میرمنو لپاره لا ډېر سهولتونه رامنځته کړي چې دوی وکولای شي په ډاډه زړه له یوې سیمې نه بلې ته سفر وکړي. د نوې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله ستارم، خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو